پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست. ویم په دغه پروګرام کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک کوي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي.
د شاتوت برښنا پر بند به اوس پر بند به 268 میلیونه ډالر لګښت راشي چې د دغه بند د رغیدو چارې نن پرانستل کیږي. تمه ده چې ولسی جرګه سبا د ملي بودیجې پر درې متر بحث وکړي او ملګر ملتونه وایي ایران او شمالي کوریا د اوږده واټن توغندیو پر سر بیا همکاري پیل کړي دي. د خبرونو تفصیل. تمر چې ولسمشر اشرف غنی او د هند سر اعظم نریندر مودي نن د شاتوت د برښنا د بند د رغونې د پروژې سند لاسلیک کړي. د ارګ مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته د 268 میلیونه ډالرو په لګښت د دې بند د پرانستې په اړه وویل:
نن به د افغانستان جمهور رئیس او د هند لومړی وزیر د ویډیو کانفرنس لالارې د لندر د شاتوت د بند جوړولو
د کابل سیند پر سر په للندر سیمه کې د پلان شوي شاتوت بند له جوړېدو سره به د چارواکو په وینا د کابل شاوخوا 2 میلیونه وګړو ته د څښاک اوبه ورسی شي او د پلازمې د ځمکنیو اوبو د وچېدو ستونزه به هواره کړي. شاتوت د هرات له سلما بند وروسته د افغانستان دوهم بند دی چې د رغونې چارې یې هند ترسره کوي. تاکل شوی د افغانستان ولسی جرګه سبا چهارشنبه د 1400 مالی کال د ملي بودیجې د درې متره په اړه بحث وکړي. د جرګې یو شمېر غړیو پرون دوشنبه په عمومي غونډه کې وویل چې د بودیجې په طرحه کې ډېر لږ بدلون راغلی دی. د ولسی جرګې د اعلامیې له مخې د توازن او عدالت نشتوالی، د نیمګړو پروژو حذف او په 1 او 2 کودونو کې د کمښت نه راتګ د بودیجې د مسودې له مهمو ستونزو دي. د جرګې ځینو غړیو همداراز وویل د بودیجې په وړاندې باید سیاسي چلند ونه شي، بلکې باید د ملي ګټو په اساس تصویب شي. د 1400 مالی کال بودیجې کې لومړی وار د 1.25 میلیارډ افغانۍ وړاندیز شوی و چې رات شو. په دویمه طرحه کې 1.2 میلیارډ افغانۍ کم شو او اوس په دریمه طرحه کې ملي بودیجه 1.3 میلیارډ افغانۍ شوتل شوی چې 312 میلیارډ عادي او 1.16 میلیارډ پراختیایي بودیجه ده. د عامه ساتنې څلور غړي د هرات اسلام کلا د لارې په اوږدو وژل شوي او دوه تنه ټپیان شوي دي. د هرات ولی عبدالوحید قتالي وایي دا پیښه داسې رامنځته شوې ده چې د دې ځواکونو موټر د سړک د غاړې پر ایښې ماین ختلی او چاودنه شوې ده. په روسیو کې پر دې لویه لار د افغان دولت د مخالفو وسله والو بریدونه زیات شوي دي. البته دغه نننۍ دا چاودنه نن شوې ده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې ایران او شمالي کوریا د اوږده واټن توغندیو پر پروژو چې تیر کال موافقه پرې کړې وه بیا همکاري پیل کړې ده. د متخصصینو یو خپل واک پلاوی چې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه ساري خپل راپور پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړ. په دې راپور کې راغلي دي چې د همکاریو په دې بیا پیلېدو کې د مهمو وسایلو انتقال شامل دی چې په دې برخه کې وروستي شیان په 2000 کال کې په بیړۍ کې انتقال شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي مجید تخت روانچی د ملګرو ملتونو غونډې ته په دسمبر کې ویلي وو چې د اطلاعاتو له لومړنۍ کتنې ښکاري چې سم نه دي او جعل شوي دي. ملګرو ملتونه له اوږدې مودې راهیسې شمالي کوریا او ایران د توغندیو د پراختیا په برخه کې پر همکارۍ تورنوي. د جرمني سر اعظم د ختیځ مدیترانې په سمندرګي کې د ترکیه او یونان ترمنځ لانجه کې د ډیالوګ لپاره ژغ کړی دی. د جرمني حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې انګلا مرکل د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې په دې سیمه کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړ. په بیان کې د حکومت د ویان سټیفن زبرت له قوله راغلی دی چې میرمن مرکل په دې برخه کې د مثبتو اقداماتو هرکلی کړی او د پاتې مسایلو په اړه د بحث لپاره د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. ترکیه او یونان د ختیځ مدیترانې په اوبو کې د قلمرو او د سمندر په تل کې د طبیعي زیرمو د حقونو پر سر لانجه لري. همدارس ترکیه او قبرص په دې سیمه کې د طبیعي زیرمو پر سر لانجه کړې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO د کارپوهانو ډله چې د کورونا وایروس تخپریدو د سرنګوالي پاړه د چیرنې لپاره چین ته تللې د خپل تحقیقاتو جزئیات نن په ووهان ښار کې رسنیو ته وړاندې کوي. WHO په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي د نړیوالو کارپوهانو په ګډون دا ډله به چې د کووید-19 ناروغۍ د پیل د سرنګوالي پاړه تحقیقات یې له چینایي همکارانو سره په ګډه د څلورو اونیو په ترڅ کې بشپړ کړي، د خپلو موندنو راپور نن سه‌شنبه په یو خبري غونډه کې اعلان کړي. د کورونا وایروس د سرایت راپور لمړی ځل د 2019 کال په دسمبر میاشت کې په ووهان ښار کې ورکړل شو. د ساینس پوهانو په اند دا وایروس چې په ټوله نړۍ کې له 2.3 میلیونه زیات خلک په وژلې دي، لومړی ځل په ماښام څکال یا خفاش کې رامنځته شو، بیا د نورو حیواناتو په وسیله انسان ته دا ناروغي انتقال شوې ده. دا خبرونه
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولای. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې نن د شاتوت بند د رغولو چارې د افغان ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی لخوا تړون لاستیکیږي. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام الدین خپلواک دغه بند په اړه وایي
دغه بند به د 4000 هکتاره کرنیز ځمکه خړوبوي او د دې ترڅنګ به د کابل 2.2 میلیونه وګړو ته د سکلو پاکې اوبه برابروي.
په پکتیکا کې مشت وزیرستاني کډوال افغان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اعلی کمشنري نړیوال خوراکي پروګرام او نورو بنسټونو د مرستو د دوام غوښتنه کوي.
موږ دا اوستنه د انیسیانه د دبلیو نه چې زمونږ ته خیمه روري او آیتون درول چې زمونږ وضعیت توکسي دلته داسې خلک دی چې یو وخت خوري یو وخت نه خوري.
او د ملګرو ملتونو یو تازه راپور وایي ایران او شمالي کوریا د میزایلو د پروګرام په اړه بیا خپلو کې همکاري پیل کړې ده. بیا هم خرغلی رازو لومړی مطلب ته لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې واورېده، ټاکل شوی نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هندوستان د صدر اعظم نریندرا مودی لخوا د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک شي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې ویاند نظام الدین خپلواک وایي دا بند د کابل چار اسیاب ولسوالۍ د لالندر په سیمه کې موقعیت لري چې د هندوستان په مالی مرسته جوړیږي. د بند جوړولو تړون داسې وخت لاسلیک کیږي چې کابل خاریان د پاک اوبو له کمښت سره مخ دي او رستر بلې په کابل کې د اوبو سطح ښکته روانه ده. نور حال په دغه راپور کې چې زموږ همکاري جزئیات راټول کړي دي.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې وایي چې نن د شاتوت بند جوړېدو تړون د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی ترمنځ لاسلیک کیږي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې وایي نظام الدین خپلواک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د هندوستان هیواد ترمنځ د شاتوت للندر بند جوړولو قرارداد لاسلیک کیږي. دغه بند به د 4000 هکتاره کرنیز ځمکه خړوبوي او د دې ترڅنګ به د کابل 2.2 میلیونه وګړو ته د سکلو پاکې اوبه برابروي چې 2.6 میلیونه امریکایي ډالره لګښت پرې راځي او دغه پیسې د هندوستان هیواد لخوا ورکول کیږي.
د ښاغلي خپلواک په خبره دا بند به 90 متره لوړوالی او 80 متره پلنوالی ولري چې په شپږو کلونو کې به د رغونې چارې بشپړې شي او 1.6 میلیونه متره مکعب د اوبو ذخیره کولو ظرفیت به هم ولري. شاتوت لندر بند چې د کابل ولایت په شهر اسیاب ولسوالۍ کې موقعیت لري کابل ښار کې دایمي روان اوبو بستر برابروي. دا پروژه به شاوخوا حوزه کې د ځمکې لاندې اوبو سرچینې په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. د اوبو د تنظیم ملي ادارې وایي چې 5 کانالونه یعنی چل دختران، خانکوټ، چهر اسیاب، الیاس خیل او خیرآباد کې بنا 4000 هکتار اوبو ځمکې خړوبه د ژوند غوره چاپیریال برامېسته کړي او د سیلابونو مخنیوي کې به هم ګټور تمام سیم. دا په داسې حال کې ده چې کابل ښار د پاکو اوبو له کمښت سره مخ ده او حتی د کابل د ځمکې لاندې اوبو سطح ورځ تر بلې ښکته ځي. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د دې بند په جوړېدلو سره به دغه ستونزه تر یوه حده هواره شي. په ورته وخت کې د اوبو د تنظیم د ملي ادارې لوی رئیس په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د شاوروس بنچارې په چټکۍ سره روانې دي چې تر اوسه پورې 98% چارې پر مخ تللې دي او په راتلونکو دو میاشتو کې به هغه ګټې ته وسپارل شي. او ورسره به هم دا د کابل د اوبو په تنظیم او همدارنګ کابل ښاریانو ته د اوبو په ورکړ کې مرسته وکړي. بله
ډیره مننه کوم. و موریدل چې نن د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک کیږي. د هندستان لخوا به دا دویم بند وي چې د افغانستان لپاره جوړیږي. تر دې مخکې د 2014 کال په جون کې د سلما بند چې وروسته بیا د افغان هند دوستۍ د بند په نومونه مول شو، د هند لخوا یې چارې د 290 میلیون ډالر په لګښت باندې بشپړې شوې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د شاتوت بند افتتاح همدارنګ د شاتوت بند رغولو د چارو د افتتاح همدارنګ د نورو بندونو په ارتباط باندې به همدا شیبه د کابل د پول تکنیک پانتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پانزي استاد محمد عاصم مایار سره چې اوس وخت د جرمني په شتوتګارت پانتون کې د اوبو په مدیریت کې ډاکټر اخلي خبري وکړو. مایار صاحب مننه چې وخت مراکو په لاند وخت کې حاضر شوي. مراکې ته غواړم پوښتم چې په ښاري سیمو کې په تیره بیا په پلازمینه کابل کې د دغسې کابل ته نږدې د دغسې بند جوړول او دا چې په سمه توګه باندې ورغول شي او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي څومره مهمه ده او څومره حیاتي خبر دی د افغانانو لپاره؟
ډیره مننه. د شاتوت بند جوړول واقعا یو خوشاله کوونکی خبر دی، ځکه دا بند د کابل ښار لپاره ځانګړی ارزښت لري. یو ارزښت چې که زه په ترتیب ورته اشاره وکړم، هغه دا دی چې دا به تر ټولو د مخه د سیلابونو په کنټرول او په مخنیوي کې ډېر مهم رول ولري، ځکه موږ کابل ښار ته چې درې سیندونه لرو او یو له هغو سیندونو څخه به د دې بند په مرسته کنټرول شي. دا کولی شي د سیلابونو کچه چې په تېرو کلونو کې پېښه شوې وه په ډېره پیمانه راټیټ کړي. نو دوهم ګټه زدا تاسو په ګټه کولای شم چې دا بند هدف یې دا دی چې د کابل ښاریانو ته د اوبو پر سوالو کې هم مرسته وکړي. له دې څخه به د کابل ښار د اوسیدونکو د اوبو لپاره ډیره زیاته ګټه وختل شي او د هغوی د ستونزو به هم حل شي. دریمه ګټه یې هم دا ده چې موږ په کابل ښار کې او د دې شاوخوا سیمو کې د اوبو د ځمکې لاندې اوبو د کمښت سره مخامخ یو، چې دا بند او د دې بند زیرمه کول او زیرمه مرسته کوي تر څو د ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي، چې هغه به وروسته هم بیا د ښار د اوسیدونکو او نورو خلکو لپاره د هغو استفاده او کارول به یې اسانه وي. نو په مجموع کې که زه دا ټکی راغونډ کړم، دا دی چې د شاتوت بند جوړول یو ډېر مهم خبر دی او خوشحاله کوونکی دی او خدای دې وکړي چې ژر بشپړ شي، داسې نه چې د سلما او د شاوروس بند په تیر لږ کارونه وروسته پاتې شي، په دې هیله چې کارونه په وخت بشپړ شي او د امنیتي او د نورو سیاسي تحولات د بند چارې اغېزمنې نه کړي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې د ځمکې لاندې اوبو تغذیه به کیږي د همدغې بند په جوړېدو بشپړېدو سره. په عامه اصطلاح باندې به خلکو ته په څه شکل باندې ګټه ورسیږي او په څو کلونو کې به دغې ګټې ته په تمه شي خلک؟
پلان خدا دې چې بند تقریبا په درې کلونو کې بشپړ کیږي او عامو خلکو ته د دې بند څخه یوه د اوبو رسونې شبکه هم په نظر کې نیول شوې ده، د چې دغه شبکې په مرسته به د کابل ښار ته اوبه رسول کیږي. نو دا په مستقیم ډول د خلکو کورونو ته اسانتیا راولي او د خلکو په ژوند کې تغییر راوستی شي. او وروسته د ځمکې لاندې اوبه په دې توګه چې چېرته اوبه زیرمه شي، نو هغه طبعا ځمکې ته په یو معین مقدار سره تغذیه کیږي، چې هغه یو مثبت بدلون د کابل په سیمه کې راوستای شي. ځکه اوس موږ په کابل کې ډیر زیات یو بو استخراج لرو او دا د دې سبب شوی چې د ځمکې لاندې اوبه زیانمن شي او یا هم کم شي، کیفیت یې هم خراب شي. نو که چیرته اوبه زیاتوالی پکې راشي، بیا هغه هر څه برتر غول کیږي.
مننه غواړم پوښتم جناب معیار چې د هندستان دغه شراکت د وبود مهار او مدیریت په برخه کې افغانستان سره څومره مهمه ده، او فکر کوي چې کوم خندونه وي هغه کې یاد کړي چې په څه ډول باندې هغه خندونه دغه همکاري او شراکت مشارکت لپاره باید حل شي؟
د هندستان البته پنګاونه ډیره ستراتیژیک ده، تل د افغانستان په مهمو چارو کې پنګاونه کړي، که چیرته موږ د سلما باندې د افغانستان هند دوستۍ باندې ورته اشاره وکړو، یا هم د اوسنۍ باندې چې کوي ډیره ستراتیژیک موارد کې پنګاونه کوي، او دا یو د افغانانو سره د دوی هغه رښتینولي ښیي. یو خند چې ممکن د دې باندې چار یو لک متاثر کړي، هغه متاسفانه باید زه ووایم چې تر اوسه هم دا ځنډیدلې وي، دا دی چې د افغانستان دغه سیاسي وضعیت او د سولې خبرې دي، که چیرې په دغه خبرو کې حکومت ته اوسني نظام ته څه مهمه سترګه ونه کتل شي، ممکن د دغه بند چارې به ټاګنی شي. خو هیله دا ده او موږ وړاندینې هم دا دي چې انشاءالله داسې به نه کېږي، او دا یوازینی خند دی چې دا باندې لري، نور په امنیتي لحاظ په نورو لحاظو باندې دا بند کومه ستونزه نه لري، او انشاءالله چې کارونه به یم په وخت بشپړ شي.
مننه کوم. یوازې یو بل پوښتنه چې د ختیځ لپاره به مهمه وي، په کونړ سیند باندې د بندونو چارې فکر کوي چې یوازې امنیتي تهدیدونه دي چې نه پرېږدي، که نور مسایل هم شته چې باید هغه حل شي؟ له تخنیکي پلوه څومره مهمه ده چې دغه خندونه لري شي که ستونزې وي په دې برخه کې؟
د کونړ سیند یو بل مشکل لري، هغه دا ده چې هغه د پولې را اوښتونکي یو بل لري، لکه ترانسپورټي چې مثلا د ډیورنډ کرښې نه اوړي، نو هلته دریمګړي یا بې طرفه ارګانونو ته لکه ورلډ بانک یا نورې ادارې د هغوی پانګونې ته په دغه رقم شرایطو کې چې افغانستان او مثلا پاکستان یو بو په اړه کوم تړون ونه لري، قانوني ستونزه ایجادېږي. خو د هند غوندې یو هېواد چې هلته پانګونه وکړي هغه ستونزه نه لري، او داسې ډېر موارد پاکستان کې هم شوي چې چین مثلا پانګونه کړې ده او هغوی د بیا د هند اندېښنو ته پام نه دی کړی. نو که چېرته هند هلته پانګونه وکړي دا امکان لري، خو نورې پانګونې یو څه محدودیت لري. د ما د معلوماتو په اساس د سږ کال د بودیجې سند هم چې ما کتلی، په هغو کې د کونړ په سیند باندې د کامی بند ته بودیجه ورکړل شوې ده، خو په دې هیله چې د هغوی اړوند چارې هم پیل شي. نو د هغوی بندونه د تخنیکي مواردو کې ستونزه نه لري، او فقط ستونزه یې دا ده چې لاندې نه هېواد په پورته برخه کې د بندونو جوړولو سره مخالفت کوي، او دغه یو قانوني خند ګرځېدلی دی بې طرفه پانګونې په لپاره.
ډیره
مننه.
ډیره مننه کوم جناب محمد عاصم معیار، د کابل پوهنتون د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد، او د جرمني د شتوتګارت پوهنتون د اوبو د مدیریت د دکتورا محصل. له تاسو مننه. دوی له موږ سره د شاتوت بند د چارو د پیل په ارتباط خپل تحلیل شریک و، ویل چې په بشپړېدو سره به په کابل کې د اوبو ولو شبکې فعالی ګام دارنګ د کابل د ځمکې لاندې او بو تغذیه به هم برته سمیږي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د اقتصاد نړۍ خبرونو ته وقشه.
د کندهار ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست وایي چې په روان لمریز کال کې د کورونا وایرس له اوج وروسته یو سل سلرويشت زره ټنه وچو تازه میوه له دې ولایت نورو هیوادونو ته صادره شوې ده. د دې ریاست مرستیال عبدالباقی نن ازادي رادیو ته وویل چې د دې ولایت مڼې، کشمش او وچ انځر پاکستان او هندوستان او دغه شان د هوایي دهلیزونو له لارې اروپایي هیوادونو ته صادر شوې دي. د وای تیر کال بهرنۍ هیوادونو ته یو سل نه نوي زره ټنه وچا او تازه میوه صادره شوې و، خو سږ کال د کورونا وایرس او قرنټینونو لامل د اندازه کم شوې ده. نو موړې وای دوی هڅه کوي چې د کندهار د محصولاتو لپاره په کور دننه هم بازار پیدا کړي. د بامیان ولایت د کرنې او مالداری ریاست په دې ولایت کې د کرنې په برخه کې په سلو کې د سلويخت میرمنو د فعالیت خبر ورکوي. د بامیانو د کرنې او مالداری رئیس عبدالوهاب محمد نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه میرمنې ډیرې د چرګانو د ساتلو، لبنیاتو او شاتو د تولید او د سبزیجاتو د روزنې په برخه کې فعالیت کوي. ښاغلی محمد وایي چې د یادو میرمنو محصولات په کور دننه او بهر نندارې ته هم وړاندې شوي چې دوی ته یې ښه اقتصادي ګټه هم کړې ده. دی وایي نږدې یوه میاشت وړاندې د شاتو او د قروتو محصولات په اتیا غرفو کې نندارې ته وړاندې شول چې د لیدونکو د پام وړ وګرځېدل. نوموړی وایي چې د کرنې او مالدارۍ وزارت د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د میرمنو اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې هڅه کوي چې په دې سره به افغان میرمنې له اقتصادي اړخه په خپلو پښو ودرېږي.
ازادي رادیو ته غوښتد. ملګرو ملتونو یو تازه راپور وایي ایران او شمالي کوریا د میزایلو د پروګرام په اړه بیا خپلو کې همکاري پیل کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې رئیس دواړه هیوادونه تورن کړي چې په دې برخه کې سره همکاري کوي. په دغه کلنی راپور کې چې پر بندیزونو د ملګرو ملتونو څارونکو ډلې برابر کړی ویل شوي شمالي کوریا پر دې هیواد لګول شوي بندیزونو څخه په سرغړونو سره اټومي او د میزایلو پروګرامونو ته پراختیا ورکړې ده. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د ملګرو ملتونو راپور وایي چې ایران او شمالي کوریا تیر 2000 میلادي کال د لرې واټن ویشتونکو توغندو د پروژو په پراختیا کې په خپلو کې همکاري سره پیل کړې ده. د متخصصینو یوې خپلواکې ډلې چې پر شمالي کوریا د نړیوالو بندیزونو څارنه کوي خپل دغه راپور پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړ. په راپور کې ویل شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دغې همکارۍ په ترڅ کې چې تیر کال بیا پیل کړې د کښتیو په ذریعه د میزایلو مهمې پرزې ایران ته انتقال شوې دي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د یو شمیر غړو چې نمونه نه دي څرګند شوي یادونه شوي چې له دې ډلې سره د شمالي کوریا او ایران ترمنځ د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیا په برخه کې د همکارۍ د بیا پیلېدو په اړه معلومات شریک کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر مجید تختروانچی د دغو ادعاو په غبرګون کې په تېره ډسمبر میاشت کې چې د دغه راپور موندنې ورسره شریکې شوې وې د متخصصینو دغې ډلې ته ویلي چې پر محتوا یې له غور کولو وروسته دا نتیجه اخلي چې دوی په خپل راپور کې ممکن غلط او جعلی معلومات کارولی وي. په راپور کې په شمالي کوریا د اټومي او بلاستیک وسلو د پروګرامونو په خاطر څو لګول شوي بندیزونه څارل شوي او ویل شوي چې د هیواد تیر 2000 کال له دغو نړیوالو بندیزونو څخه په سرغړونې د خپلو اټومي او د میزایلو پروګرامونو پراختیا ته دوام ورکړی او هغه د سایبري حملو له لارې تمویل کړی دي. دغه راز ویل شوي چې دا هیواد د ځینو بندیزونو تر خوا تیر شوی دی. د امریکا متحدو ایالتونو له اوږدې مودې رئیس دواړه هیوادونه تورن کړي چې د میزایلو د پراختیا په برخه کې سره همکاري کوي. د ملګرو ملتونو د دغه راپور یوه کاپي چې بلومبرګ ترلاسه کړي ویل شوي چې د ملګرو ملتونو څارونکو داسې معلومات ترلاسه کړي چې شمالي کوریا د ایران د شهید حاج علي موحد تحقیقاتي مرکز سره فضا ته د سپوږمکیو د توغولو په برخه کې هم همکاري کړې ده. متحدو ایالتونو ادعا کړې چې د ایران له فضایي او د سپوږمکیو له پروګرام څخه دوګونی استفاده کیږي او هغه د پرمختللو بلاستیک توغندیو لپاره ډیزاین شوی دی. متحدو ایالتونو په تیر سپتمبر کې چې تهران باندې نوي بندیزونه اعلان کړل ویلي وو چې دغه مرکز د شمالي کوریا او ایران ترمنځ د میزایلو د پروګرامونو په برخه کې مهم رول لوبولی دی. د ملګرو ملتونو د متخصصینو ډله دغه راپور داسې مهال خپروي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره د شمالي کوریا په وړاندې د مخکینی د ډونالد ترامپ د ادارې پر پالیسۍ له سره غور کوي او د ایران په اړه یې ویلي چې که دا هیواد بیرته په هغو ژمنو چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون کې کړي ودرېږي نو به متحده ایالات هم چې ترامپ په 2018 کال کې ورڅخه ایستلی و بیرته له دغه تړون سره یوځای شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وربشو پکتیکا ته هلته وزیرستانی کډوال وایي چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان یو ان ایچ سی آر همدارنګه د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی او نور بنسټونه باید له دوی سره مرسته وکړي. دوی وایي له یوې خوا کاروبار نه لري او بل لوري ته نه ژمنې مرستې شوي ورسره او نه هم د خوراکي توکو مرستې ورکړل شوي چې په دې سره ستونزې ډېرې شوي. بل لور ته ځایي چارواکي د کډوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او هیله څرګندوي چې د نړیوالو مرستندویانو د مرستو پر مټ به په نګدی راتلونکي کې دوی سره د مرستو بهیر بیرته پیل شي. په دې اړه پام وکړئ ل پکتیکا زموږ د خبريال راپورته.
په پکتیکا کې مشت وزیرستاني کډوال وایي لیوی خو ور سره پر روان ژمی کې د جمنې توکو مرسته ونه شوه او بل لوري ته لڅو میاشت را پدې خو دوی ته خوراکي توکي نه دی ورکړل شوی. په بیر ملکی مشت وزیرستاني کډوالو خپل یادستون زیو غوښتنې د ټلیفون لاره آزاد رادیو سره شریک کړي. وزیرستاني کډوال زاهد الله د افغان حکومت غوښتنه وکړه چې په پکتیکا کې د مشت وزیرستاني کډوالو د حالات د لټو په خاطر د سیمې ته پلاوي ورولېږي.
لکه څنګه دلته واوره وریږي او ډېر ستونزې سره خلک مخامخ دي. زمونږ خیمه ټول زړه شوې دي. موږ دا اوستنه د انسانانو د ډبلیو نه چې زمونږ ته خیمه روري او آیتون درولې زمونږ وضعیت توکسي. دلته داسې خلک دی چې یو وخت خوري یو وخت نه خوري او نه د سواکته طریقه شته.
د پکتیکا په ارګون او د برمل ولسوالۍ په درې سیمو مرغه لمن منګړتي کې د وزیرستانو یو کډوالو شاوخوا درې زره کورنۍ اوسیږي چې د چارواکو په وینا له دې جملې 2200 کورنۍ بایومیټریک دي. د برمل د سیمې یو بل اوسیدونکي وزیرستاني کډوال اید حسن ویل تیره میاشت د سروې ډله ورغلی وه او د مرستو ژمنه یې ورسره وکړه خو هغوی هم مرسته نه ده ورلیږلې.
کولاسی چې کیمره اقدیم راستوا میر نه باندې ولا خور کیم راستا چې دوه هغه د استوس پد ودرم یاسې کې یو روسی بیا ورکا شي اوس دا تر میاس مخ کې کیم انجنران چې غلی هغه مستر بیا دا وکړل چې تاسو ان شاء الله د نوي کوم نه دوله بیا میزو نقدیم راستا درکاوي خور کیم واد درکاوي خو هغه اندازا دوه میاس ته وسول خدای سپر میشت هغه مستر غلی نه دو میز دا وشتنه کی چې بنره نړۍ کې کیم مرستا ورکول شي میشت دا په خپل خاک په خپل ټمونه ورساوي.
بلوري ته د پکتیکا د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په یاد ولایت کې د میشت وزیرستاني کډوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای بلی او هیله څرګندوي چې د نړیوالو مرستندویانو د مرستو پر مټ به په نږدې راتلونکي کې دوی سره د مرستو بهیر بیرته پیل شي. دا پکتیکا د کډوالو رئیس مریالی فزریار ویل
دا چې د وزیرستاني داخلي بیځای شو لپاره د دبليو اف پی میشتنۍ مرستې د ور سی ډی د قرارداد د اختتام لامل لزن سره مخ شوی وي. ان شاء الله د دبليو اف پی نه چې موږ معلومات اخیستي دي وستا برنامه ته ونې درې ده چې قرارداد وګټي او دا قرارداد عملی کی او دوی ته ان شاء الله تعالی میاشتنی خوراکونه په خپل وخت سره رسیږي او د ژمنې مرستو لپاره یونیسیر کوم مثبت جواب مختنه ده پرې خطر دې دمو پوری.
یاد دیوی د پاکستان پاوز د 2014 سم زګی د سکال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل چې له کابل لکونه کسان بنو د خیبر پختونخوا او پاکستان نور برخو ته کډوال شول. په دوی کې زرګونه کورنۍ خوص او پکتیکا ته هم واوختي. د پاکستان حکومت په څو پړاوونو کې له پکتیکا او خوص څخه د وزیرستانیو کډوالو غاڼې کورنۍ په بنو کې د بکخیلو کیمپ او بیا خپلو کلیو ته ستنې کړې. خو د چارواکو په وینا په دې ولایتونو کې اوس هم د وزیرستانیو کډوالو شاوخوا 10,000 کورنۍ میشتې دي.
ستاسو له پیغامونو
دا هرا دا ولایت د ماجور شولې د کلی کې نه سره په تماس کې ما او دا یو کار چې د شیدایي ماجور ساتي ته د څنګه شیدایي خدمت سره یو خو هیڅ تماس نه نيسته چې څه ډیر مو علا خراب دی او بل هم په به راکول د اسو مرګ د سره مختیاغه هم د اسو مر باندې کړی دی چې دغه نه نه لرو چې چې نه ان ولاس په فری په دغه تنور ورځ کې دوی بلاس نشته ولا او بنه ویلای چې چې نه ملاس په فری او د اسو بنسته او د یو خدای ډاکټر او کله کوم ایستو زنه لاسونه د امید په تاسو کې زړه مخته نه خسته در په کلریا په مو سلاشه پای ځما ځا خره واده ورسې د ماجور کا او بغیر تور دا او بخور چلان څه کومه خونه دی کړی دا ماجور غم وخړ شي والسلام.
زه عثمان غنی د پکتیا ولایت د بیاریو بول سوالی نه دغه پیغام پرېږدم. دلته زمونږ په سیمه کې د رکیان په نوم یو کلینیک دی چې بالکل خدمات نه لري او خدمه ډاکټرۍ په خپل مسلک باندې حاکمیت نه لري. خلک له ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی ته چې د یونیسف له طریقه کوم مواد ورکول کېږي لکه هغه صابن شو پشخانې شوې هغه دوی په بازار کې پلري. نو موږ له لوړپوړو چارواکو څخه هیله لرو چې زر تر زره د دې فساد مخه ونیسي. وسلام په احترام.
پیغام دغه د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ څخه رحمت الله افغان خبره کوم. نور بازار څلور کال کېږي چې بند دی. زه دا هیله لرم چې دغه نور بازار حکومت ایله کړي. د ازادي راډیو څخه ډیره مننه. السلام علیکم ورحمت الله.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو ته غواګست په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کیږي. ترغه مخ کې چې احمد شیبرلند خبرونه وایي، یادونه کوم چې د هندستان او افغانستان مشران همدا شیبه د شاه